ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کلم مو صوفیانه کلمونه د قوالی په چوکاټ کې اوریدلی؟
خایسته زما د یار نه دی خبر تو که خبر شي پرې بنو دی دغه در تو خایسته زما د یار نه دی خبر تو که خبر شي پرې بنو دی دغه در تو
قوالی د تصوفی ادب او موسیقي یو له محبوب ترینو سنفونو څخه دی چې سلګونه کاله تاریخ لري. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعری یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. راځي وګمې جبار خیل ته وښو.
دا سی ویل کېږي چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوی دا موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې له هغې وروسته یې بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام دا موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کوژ ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابیږي چې یو نری او تیز وي او بل یې دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګداز سره یې وړاندې کوي.
گڑے چھ منصور غندے پدارشی دار فصل مرگن خل میں ودارشی.
د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وای چې قوالی موسیقي د شرقي موسیقي یو له مشهور او خوندورو صنفونو څخه دی چې ځانګړي مینوال لري. نوموړی د دغه موسیقي په اړه وایي:
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خوندان د روح د سیقل کولو او دواګنی په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه التجا او خلوص سره یوځای کیږي چې اوریدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روښانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپایه سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
دا چې د قوالی سندرو موضوعات څه دي او د دغې موسیقي تاریخ تر کومه ځایه رسي بیا هم ښاغلی وحدت.
قوالی موسیقي صداغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وای. د دې موسیقي نه هدف ته تسي په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي. لومړی موجود امیر خسروی بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچیدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجاد دهشتګر وو ل دې غلار نه د افغانستان له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته بیا همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل
د وحدت په خبره چې اوس هم یو شمیر صوفیانو او عارفانو په درګاو کې په ځانګړو شپو قوالی کېږي چې له ډېرو لرو سیمو ورته مینوال راځي دا چې د دغې موسیقۍ جوړښت څه ډول دی نوموړی یې په اړه وایي
قوالی ته جوړښت لمخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کېږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کېږي خو د موسیقي د سنف بندي لمخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کېږي موسیقي عالمان یې په دې ډول باندې وي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي بلې ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي بل ته یې خیال وایي څلورم یې کتک موسیقي وایي کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقۍ شتون څه ډول ارزوي آیا په پښتو کې قوالی موسیقۍ شته او کنه کچیر تشته د کوم سندرغاړو ویل دي
په خاص توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله نه کله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه خوشیر پښتو چې ډېره مشهوره شوه د هغې سندرې شعر داسې و ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم
دی وایي قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحد الشهود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې وجد او شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدو سره سکون ور په برخه کېږي د اردو ژبې مشهور قوال ارواحات نصرت فتح علی خان په 1996 زیږدیز کال د خپلې وی مشهور قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د روح ده
دو چیزې مشترکه چې هماري پوری دنیا مې میوزیک مې میوزیکی لنګویج ہے
په نړۍ کې یوازینی ژبه د موسیقۍ د چې متحده ده په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي خو د قوالی موسیقۍ په لې او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي او قوالی سندرې زما ژوند دی
اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې چیرنه هم کړي وایي چې کابل کې د امیر شیر علی خان له دورې را پدې خو د هرې جمعې په شپه یو شمیر خانقاو کې قوالی کوي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي
زه په خپل په همدې هلکو کې ګډون کړی دی په همدې هلکو تورغلې ما په همدې هلکو کې ګډون کړی دی او یوازې سنو بلکې دغه سندرې ډېر مینوال لري یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 650 نفر ګډون کوي او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقي نیسي په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي د دې ترڅنګ هغه مینوال چې سلیکې نه دي د دغه سندرو مینوال دي هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کویټه کې او همدارنګه په لاهور په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو هندلته په کابل کې ویل کیږي
د زیاتوي چې پروژې میاشت کې هم په ځینو خانقاو کې قوالی کیږي احمدی په قوالی سندرو کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کېږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د اسمان څخه مطلب دا دی چې د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کېږي. داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کېږي. او د مکان څخه یې مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کېږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کېږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدی په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سراهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلی دي، او تر ټولو مشهور استاد یې رحیم غفاری دی. همداراز یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواری، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلی دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هیواد د موسیقۍ له پخوانیو او پیژندل شوو سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلې دي. نوموړی وایي:
قولی یک عارف می خوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقۍ تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
شرف ناشی دغه تاج د بزرگانو په سر بویا چې خبر در رحمان ناخلی یار بدکا چې خبر در رحمان ناخلی یار بدکا بادشاہان لګدایانو خبر بویا بادشاہان لګدایانو خبر بویا په زیارت د شهدا
درنو. د پښتو قوالی موسیقۍ د پرمختګ او لا غوړی دا په هیله موږ نن نه خبرونه پای ته رسو. کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.